آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. د آزادی رادیویی مجله د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د هغه کتاب له لیکوال سره خبرې کوو چې د هند سینما افغانی ول اصله ستوري پکې معرفي شوې دي.
نو دا خانان باید اول وپیژندل شي دا څوک دي او دوی کله هلته تللي.
د څلورو ډیوو حکایت اوري.
په کوټه کې څلور ډیوې بللې، په پټه خوله یې رڼاوې خپرولې.
کمال الدین مستان خپل نوي شعرونه او پخوانی شاعرانه خاطرې را اوروي.
غزنفر صاحب، زه که ستاسو د پروګرام وخت وي دوې وړې خاطرې لرم.
درواشاد رحیم غمزده ژوند او فن ته لنډه کتنه او ځینې نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
افغانستان او ایران د کلتوري همکاریو په برخه کې نوې موافقه وکړه. د باختر آژانس له رپورټ سره سم د دواړو هیوادونو د ملي آرشیف او ملي کتابتونونو رئیسانو د آرشیفونو او کتابتونونو په برخو کې د همکاریو د زیاتېدو سندونه امضا کړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو د نوې موافقې د امضا په وخت کې وویل چې افغانستان او ایران به تر دې وروسته د کتابدارۍ او د کتاب او اسنادو د ساتنې پساهو کې هم همکاري سره ولري. د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د یو موزیم د جوړېدو کار ادامه لري. د لوګر ولایت والی جنرال عتیق الله الدین آزادۍ رادیو ته وویل چې د دې موزیم د ودانۍ له جوړېدو وروسته به هغه آثار ور ولېږدول شي چې د مس عینک په ساحه کې موندل شوي دي. د لوګر ولایت د مقاماتو په قول د موزیم د نشټوالي په وجه په لوګر کې موندل شوي په لسګونو آثار په کابل کې ساتل کیږي، چې په پل علم کې د موزیم د ودانۍ له جوړېدو وروسته به دغه ټول آثار د لوګر موزیم ته واستول شي. په کندهار ښار کې د غزل شپې په نوم کلتوري محفل جوړ شو. دې محفل ته د کندهار او شاوخوا ولایتونو په شاعرانو سربیره له کوټې، پښین، ژوب، بورې او چمن څخه هم شاعران ورغلي وه. د غزل شپې د غونډې مشر میلمه امین باوري او ویاندې واصل حسنیار وه. په دې غونډه کې تر شپېتو زیاتو شاعرانو او لیکوالو خپل غزلونه، ادبي ټوټې او طنزونه ولوستل. د پیړیو په پیړیو کې کاپیسا په نوم سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه سیمینار به په راتلونکي پسرلي کې وي او مقدماتي کارونه یې پیل شوي دي. د ښاغلي رحین په قول په راتلونکي وخت کې به د هیواد د نورو ولایتونو د تاریخ د معرفي علمي غونډې هم جوړې شي.
څو ورځې د مخه د هرات والی او یو شمیر هراتی ادیبان جلال آباد ته لاړل چې د افغانستان په کلتوري او فرهنګي یووالي ټینګار وشي. داود وفا د دې کلتوري سفر په باره کې دغه رپورټ را استولی دی.
د هرات ولایت د فرهنګیانو کاروان د افغانستان د دریو ختیځو ولایتونو تر کتنې وروسته بیرته خپلې سیمې ته ستون شو. په دغه کاروان کې په فرهنګیانو سربیره هرات والی هم ګډون درلود. ننګرهار والی د دوی د مخه خې په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هرات فرهنګیانو د ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو سفر ښه وارزاوه. هرات والی ډاکټر داود شاه سبا وویل دا ډول فرهنګي سفرونه د ملي وحدت د تامین لپاره اغېزمن دي. ده وویل
اجداد ما وقتی چنین همبستګي را ایجاد میکردن همیش با قوت بوده.
هرات والی وایي نیکونو مو زموږ تر منځ هسې یووالی رامنځته کړی چې د تل لپاره پیاوړی دی. د افغانستان یو ګاونډي هم دغه هیواد ته سترګې نشوای غړولی، خو نن وینو چې زموږ وطن له جنګ او جګړې نه مخ په خلاصېدو دی او په تیزۍ سره د آینده پخوا روان دی. ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره ښه زیری دی او همدا نسل باید له خپلو خلکو سره اړیکې وپالي. د هرات پوهنتون رئیس بارز حسیني خپل سفر ښه یاد کړ او ویې ویل دغه دواړه سیمې یعنې هرات او ختیځ باید یو د بل له تجربو نه ګټه واخلي. ده وویل
وخت در بر آسمان علم و فرهنگ میبینیم شهرهای هرات و مشرقی.
باریز حسینی وای کله چې د علم او فرهنگ په ډګر کې وینو هرات او ختیس خار جلال آباد دواړو په فرهنګي او مدني ډګر کې یو ډول نقش تر سره کړی او دا نقش د ستاینې وړ دی. همدا وجه ده چې د خدای تقدیر هم زموږ پر خوا رحمېدلی او د خپل وطن د ملي وحدت د تامین لپاره ګام په ګام هلې ځلې پراخوو. د افغانستان یو سلاحکار وزیر او د کرکټ بورډ مرستیال شهزاده مسعود هم په دغه پروګرام کې د وینا په وخت وویل
کینیا در ننګرهار تشریف دارد. پس برای ما این معلوم شد و واضح شد که وحدت ملی افغانستان بالکل فوق العاده تامین است.
شهزاده مسعود وایي دا چې هراتیان په ننګرهار کې دي نو موږ ته څرګندېږي چې د افغانستان ملي وحدت پوره تامین دی. ټول افغانان یو لاس او یوه ټوټه دي او خدای دې همداسې یو ولري. د هرات فرهنګي کاروان لمانځنې ته ګڼ سیمه ییز مشران، عالمان او ځوانان راټول شوي وو. افغاني هندوانو او سیکانو هم د مخخې پر وخت د دوی تود هرکلی وکړ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. یو مشهور جمله ده چې وایي سندرغاړی به په قفس کې واچوي خو سندره یې په قفس کې نشي اچولی. رحیم غمزده اوس د ګور بندي دی مگر سندرې په قفس کې نه ساری شي او چې دا دنیا وي د ده سندرې به هم د ژوندو خلکو په زړونو کې اوسي. رحیم غمزده څو ورځې د مخه وفات شو. عصمت څاروان د ارواښاد غمزده د وفات په مناسبت دغه ریپورت برابر کړی دی. له نن څخه 15 کاله پخوا د ننګرهار ولایت په خوږیاڼي ولسوالۍ کې یو ماشوم وزیږید چې رحیم ونومول شو. رحیم له کوچنوالي څخه د موسیقۍ له هنر سره مینه لرله او کلیوالي سندرې تر شونډو لاندې زمزمه کولې. رحیم 14 کلن و چې موسیقي ته د یوه مسلک او حرفې په توګه مخه کړه. وروسته په رحیم غمزده مشهور شو. د پخپل هنري ژوند کې شاوخوا اویا سندرې د افغانستان په رادیو تلویزیون کې ثبت کړې.
وصل دیار ویت بخوه نبیل تنا دیار ویت بخوه بخوه وصل دیار ویت بخوه.
رحیم غمزده په خپل هنري ژوند کې د شو سندرو او شی موسیقي په خاطر د افغانستان د کال د غوره سندرغاړي جایزه وګټلې. د رحیم غمزده اکثره سندري محلي او کلیوالي دي خو ځینو سندرو ته په خپل کمپوزونه او شعرونه جوړ کړی دي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس لال پاچا ازمون وایي چې رحیم غمزده یوازینی افغان هنرمند و چې کلاسیکه پښتو موسیقي په شرقي مقامونو کې اجرا کوله.
دله کلی نه شروع وکړه، د رباب له ترنګه شروع وکړه، بیا په سندرو راغی. د ده په وینا هغه مهال د کیسو او د چاربیتو زمانه وه، ولیکله چې په څلوېښتمو کلونو کې هندي او اردو موسیقۍ او همدارنګه نورو به شرقي موسیقۍ په پښتو موسیقۍ باندې لاسبرې شوه او دلته سینما راغله. نو زموږ خلکو په هغه مهال به د هندي موسیقۍ طرزونه غږول او هغه به یې ویلې. نو دا مهال پښتو موسیقۍ یو څه ټکنۍ شوه. نو ده وویل چې هغه مهال ما سره دا ویره او اندېښنه پیدا شوه چې داسې نه شي زموږ موسیقۍ همدغسې د بهرنۍ موسیقۍ تر اغېزه لاندې راشي. او د ژوند په دې وروستیو شېبو کې هم له دغه کلتوري یرغله سر ټکاوه. ده وویل په هغه مهال دوی د دغې هندي موسیقۍ کې همدارنګه په نورو شرقي طرزونو کې پښتو سندرې وغږولې. بیا خلک په د هندي موسیقۍ پر ځای پښتو موسیقۍ ته رامات شول.
رحیم غمزده سره لدی چې د وخت ناوړو شرایطو په کلونو د هنر له میدانه محروم کړ، په مجموع کې 16 کاله د افغانستان موسیقۍ ته خدمت وکړ. دی د ژوند په وروستیو درو کلونو کې د سرطان په ناروغۍ اخته و. تر دې چې د قوس په 15مه د جمعې په ورځ د 15 کلونو په عمر په جلال آباد ښار کې سا ورکړه. خو د رحیم غمزده ژغ لا هم پاتې دی او تل به د خپل هنر د مینوالو په غوږونو کې انګازې کوي.
دل دل لیلا در کی ملنگ فخیما
د شوروي اتحاد پړنګې دو شل کاله تیریږي، خو په روسیا کې ځینې کسان شکایت کوي چې اوس هم ډېر واټونه او میدانونه د هغو کسانو په نوم دي چې د شوروي په زمانه کې ظلم کړی وو او وینې بهولی وې. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه وژمه رشیدی لولي.
د شوروي اتحاد له ړنګېدو شل کاله وروسته هم په اوسنۍ روسیه کې د شوروي وخت د اقتدار ډېرې نښې په خپل حال پاتې دي. د شوروي اتحاد د بنسټګر ولادیمیر ایلچ لینین کالبوت اوس هم د مسکو په سره میدان کې ایښی دی، او د ده مجسمې او د لور او سوټک نشانونه د ښار په ځینو چوکونو او ودانیو کې لیدلی شو. په مسکو کې د داخله وزارت مخې ته د لینین لویه مجسمه ولاړه ده، او د اورګاډو هغه سټیشن چې پیترسبورګ ته اورګاډي ځي اوس هم لینینګراد سټیشن نومیږي. که څوک په مسکو کې ګرځي نو یو نیم ځای ممکن داسې احساس کړي چې لا تر اوسه پورې د کمونیستو د حکومت سمانه ده. د فرانس پریس آژانس له راپور سره سم، په دې ښار کې د اکتوبر انقلاب د شپېتمې کلیزې په نوم واټ، د مارکسستانو واټ یا د انقلاب په نوم میدان لیدلی شو. ځینې کسان د شوروي اتحاد د وروستیو کلونو د یوه مشر یوري اندروپوف په نوم واټ خوابدي کړي دي. یوري اندروپوف چې د لنډې مودې لپاره د شوروي اتحاد مشر و، ډېر کلونه یې د شوروي اتحاد د جاسوسۍ د ادارې کې جی بي د مشر په توګه کار کړی و. د دفاع مشرۍ کې جی بي ادارې ګڼ سیاسي مخالفان د اجباري کار کمپونو ته استولي، او د نامتو لیکوال الکساندر سولژنیتسین په شان کسان یې نیولي او ربړولي وو. د روسیې په ولایتونو کې د کمونیستو مشرانو په نوم لا زیات شیان لیدلی شو. په ګڼو ولایتونو کې د لینین مجسمې او د فلیکس ژیرژینسکي په نوم واټ وینو. فلیکس ژیرژینسکي د بلشویکو د خفیه پولیسو د ادارې محسس و. دغه اداره په ډېرو جنایتونو تورنه ده. د ژیرژینسکي مجسمه د مسکو د پولیسو په مرکزونو کې هم لیدلی شو. روسی مورخ یان راچینسکي دغسې نومونو ته په قهر دی او وایي چې موږ ولې تر اوسه لا د لینین د ژیرژینسکي او داسې نورو مجرمانو احترام کوو، موږ ولې تر اوسه لا په هغو ځایونو د یادګار تختې نصب کړي دي چې یو وخت لینین ورغلی و. د اوسنۍ روسیې پیاوړی سیاستوال ولادیمیر پوتین چې یو وخت د شوروي اتحاد د استخباراتو د ادارې کې جی بي غړی و، د شوروي زمانې د آثارو او یادګارونو له لرې کېدو سره دلچسپي نه لري. د یو وخت ویلی و چې د شوروي اتحاد رنګېدا د شلمې پیړۍ تر ګردو لویه سوق الجیشي غمیزه وه. د تاریخ علامه میرمن اریناش چیرباسکووا چې د یادونو د حق د ټولنې بله غړې ده وایي چې د مسکو په زندانونو کې چې یو وخت په لسګونو زره کسان پکې اعدام شول، موږ د قربانیانو د یاد د درناوي لپاره یادګاري نښې نه لرو، خو د کمونیسم د دوران د لویو خونکارانو لکه ژیرژینسکي او د هغه د ځایناستي مینجیسکي قبرونه اوس هم د مسکو په زړه کې د کرملن د دیوال بیخ ته لیدلی شو. د شوروي اتحاد په خلاف د مبارزانو په منځ کې یوازې د نامتو لیکوال سولژنیتسین او نامتو مخالف سخاروف په نوم واټونه نومول شوي دي، خو هغه هم د ښار داسې واټونه دي چې چندان بیروبار پکې نشته او خاص اهمیت نه لري. د یادونو د حق ټولنه دا څوم کال دی چې له حکومته غواړي چې په مسکو کې دي د پوځي محاکمو دفتر چې د 1980 او 1980 کلونو ترمنځ شاوخوا 10,000 سیاسي بندیان پکې په اعدام محکوم شول، د ترور او وحشت د یادګارونو او د قربانیانو د یاد د درناوي په موزیم بدل شي، خو حکومت د دوی د غوښتنې ته توجه نه ده کړې. د روسیې حکومت تر اوسه پورې دا غوښتنه هم نه ده منلې چې په مسکو کې د ورلم شالوموف او ایزاک بابل په شان لویو لیکوالو په کورونو باندې چې د شوروي استبداد په زمانه کې ووژل شول د یادګار دړي نصب شي. مورخ یان راچینسکي فرانس پریس آژانس ته وویل چې ځینې کسان ممکن ووایي چې دا وړې خبرې دي، دا مهمه نه ده چې وارد د چا په نوم دی، خو زما په نظر تر څو پورې چې د ژیرژینسکي غوندې خونکارو او قاتلانو مجسمې ولاړې وي او د ښارونو په واټونو د مجرمانو نومونه ایښي وي، په روسیه کې د حق او عدالت خبرې بې ځایه دي.
کمال الدین مستان په افغانستان کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ دی. د ده کابو ټول شعرونه د قافیې او ردیف له قیده راوتلي دي. شغله مستان را تخپل څو نوی شیرونه او دوی زړې شاعرانه خاطرې را اوروي. دی راته وایي:
غزنفر صاحب، زه اوس د سن په هغه موقعیت کې یم چې کوشش کوم چې زما په شعرونو کې داسې یو څه موجود وي چې اوریدونکی یا لوستونکی له هغه نه خوند واخلي، یو څه د ژوند تصویر او تصور پکې وي. نو که ستا خوښه یو وړوکی روبایي مې لیکلې ده چې زما د ژوند تصویر یا د زمان تصویر په هغه کې ستا، هغه به تاسو ته ووایم.
څه وخت دې لیکلې ده؟
دا تقریبا یاره دوه درې میاشتو په شاوخوا کې به وي.
ارشاد
مهرباني. د دې شعر عنوان د پناه. دا یو څلوریزو غوندې آزاد شعر دی وړوکی. زخمی څاڅکی د باران یم، زخمی څاڅکی د باران یم، د څپو ګرمو څپیړو ستړی کړی، نور می توان د منډو نشته، صدف چیرته دی خلزمه، غواړمه د چا خبره د ژوند له حالاتو نه لږ څه ځان پناه کړم.
آزاد
خبر دا مانا چې د ردیف او قافیه له زنجیر نه آزاد غوندې خبره پکې استه، یعنی آزاد لیدین، یعنی نه ردیف لري نه قافیه لري، اما ماغه توازن لري.
شاغلی مستان، تاسو ویل چې اوس د عمر په داسې موقعیت کې یم او بیا مې دغه شعر لیکلی دی، او په شعر کې هم یو د پناه غوښتنه وله، د ستومانۍ خبره وه. نو دا راته وایي چې د عمر موقعیت او ستومانۍ او د پناه غوښتل د دغو ارتباط څنګه ده سره؟
انسان عجیب خصلت لري. معمولا وایي انسان دافع المضره او منفعت غوښتونکی وي، او هغه څوک چې د سن په داسې موقعیت کې وي لکه زه چې 50 ور لنډیږي یا له 50 نه ور اوړي، نو یو څه غوندې امن ځای ته زړه ښه کوي چې هلته ورسې لږ پکې د خپل ټول عمر ستړیاوې پکې وباسي. دا معنی چې یو څه وخت پیدا کړي د دې لپاره چې وکولی شي فکر وکړي په خپل تیرو کارونو باندې، په خپل تیرو کلونو باندې چې ده څه کړي دي، او په خپل ټول عمر باندې فکر وکړي چې ما څه کړي دي. له ځان سره یوه عمري محاسبه ولري، وروسته لغ نه بیا دی کولی شي چې بیا نور تصمیم ونیسي.
آیا د شاعر پایس پخوا تاسې داسې نه کول؟
د زلمیتوب دوره د مستۍ دوره وي، د منډو دوره وي، د هلو ځلو دوره وي، خو هغه دوره چې سړی به د سپینګیتوب مرحلې ته رسیږي، دا نو څه هغه دوره ده چې ذهنن به شاعر منډې وهي، داسې نه ده چې دی به سکوت کوي یا به ځای په ځای درېږي. شاعر به منډې وهي په خپل ځای کې، به وي دا به په حضر کې، خو سفر به لري، د دې ذهني سفر به همیشه دوام کوي.
ښاغلی مستان، آیا د هغه مستۍ د وخت هغه ته چې ځواني بولي، البته زه خو دا وایم چې ته اوس هم ځواني
مهربانې،
هغه ته چې ځواني بولې او د مستی دوران بولې، دغه وخت کوم شعر د سرسه په کتابچه کې یا په حافظه کې؟
وړوکې غوندې آزاد شعر ده چې ته لکه نوې زیږېدلې مینه، هسې نازکه او تنکې غوندې یې، راځه راځه له سترګو نه مې زړه ته راسه، چې لکه اوښکه رانه ونلوېږي ماته نسې. په دغه شعر کې یو څه حسادت هم موجود ده، نزاکت هم موجود ده، او څه لطافت هم پکې اته چا خبره منډې وهي،
اطمینان هم موجود
دی، اطمینان هم پکې موجود
دی. په دې وروستي شعر کې چې دوه درې مې سپخوا خو دې لیکلی دی، ته غواړې چې یو چیرته پناه یوسې، او په دې شعر کې ته نورو ته پناه ورکوې.
بالکل.
خو دا راته وایي چې دا شعر دې څوخت لیکلی و؟
دا فکر کوم چې یاره لس کلونه مخکې شاوخوا شعر به وي. نو که ستا خوښه یو بل شعر به هم وایي چې ګرانه ورته داسې تصور نه کړي چې زړه بیخي سپینګري سوی لپ کول بدل یو څه له مینې سره علاقه مندي نه لري.
او شعر ولوله، خدا به راته وایي چې دا دې کوم وخت شعر دی؟
سمه ده، بالکل.
د څه وخت شعر دی؟
دا که واقع درته وایم د دوه ورځې مخکې شعر ده.
ډېر عالي، ارشاد.
عنوان ده: د فاصلو په شکولو کې ګرانې خپه چې نشې، شیبه مې یو ځل هم بیا داسې له سره واوره، شیبه مې یو ځل هم بیا داسې له سره واوره. ته خو پوهیږې که نه چې زه ستا د یوې شیبې لیدو په خاطر تمامه شپه تمامه ورځ په خپلو ستړو بڼو د پرتو لارو کرل شوې فاصلې راشکوم. خدا پرتې فاصلې نه رالنډیږي، نه ماتیږي، نه خلاصیږي سره. زه به تر څو لکه په اور باندې سیزلی کباب، زه به تر څو لکه په اور باندې سیزلی کباب د خپلو سپینو سپینو اوښکو جنازو ته لاس تر زنې کښېنم.
ډېر علي، ډېر علي. مسان صاحب، دغه شعر چې دی وایو، ما ته ستاسې نطاقي را په یاد شوه. اوس خو ګمان کوم نطاقي نه کوئ، خو پخوا هم کوله. څنګه دغه د شعر دکلمه دې هم کړې ده که نه پخوا په راډیو کې؟
پخوا خو د راډیو افغانستان ډېرې خپرونې وې چې ما لوستې، خو یو عمده خپرونې د شومده منګازي وې چې هلته به موږ کله کله شعرونه ویل، او د دې نه علاوه ځینې ادبي خپرونې به وي چې هغه به مې هم لوست.
یعنې تاسو د شعر د دکلمې کار کړی دی؟
دکلمې کار مې.
ښاغلی مثلا، ځینې خلک په دې افغانستان کې د شعر په دکلمې باندې یو نیوکه کوي، وایي کله چې شعرونه وایي خلک په دې راډیوګانو کې، وایي ډېر ځله په خپل هغه شعر ته دوی دومره نه ګوري، هغه خپل آهنګ ته ګوري.
یعنی د خپل آواز آهنګ ته ګوري؟
بالکل، خپل آواز آهنګ ته ګوري، یو قسم په افسوس لولي، داسې یو ویرجن حالت خلقی، گانې پکې باسي، او خپله هغه شعر باندې ځان دومره نه وي پوه کړی. حال دا چې یو شعر ممکن د خوشحالۍ غوښتنه وکړي، یو شعر ممکن د ویرې او د ډار عاطفه القا کړي، یو بل شعر ممکن د اطمینان له دریځۍ، ټول په یو قسم نه ویل کېږي، او ټول چې دي بیل پیغامونه لري، او بیل معنی رسی په افغانستان کې د شیر ویلو په طرز باندې ځینی خلک ونیوکه کوي، ته دوی له نیوکه سره موافق یې کنه؟
کله چې د کلماتور غواړي چې او شیر د کلمه کې دای به شیر ولولي، مخکې دینه د شیر په حالت باندې ځان پوکي، کچیر د تاثیر او تعلم مسله پکې وي دای به دغه ټکی ته متوجي وي، کچیر د خوښي او خوشحالي مسله پکې وي دای به دغه ټکی ته متوجي وي. شیر کډ کلماتور په خپل ټول قوت سره غو فنی حالت سره ولولي، شیر لا هم خلا پیدا کوي.
شاغله مستان، آیا په افغانستان کې چې په رادیوګانو کې نورو ځایونو کې شیرونه د کلمه کیږي، تاسو ځینې راضي یاست؟
زه د دوی له کلمون راضي نه یم، په خپل ذات کې، یعنی دا واقع درته وایم.
شاغله مستان، تاسو شاوخوا دیرش کاله کیږي چې د آزاد شاعرۍ یو بیرغوال یاست. شاعران له خپل فن سره یا بل هر څوک لخپل کار سره، لخپل کاروبار سره، لخپل کسب سره ځینی جالب خاطرې لري. کتا چې دغه یو شاعرانه خاطره لري یو اوریدونکو ورنه خبر کی؟
او مهرباني غزنفر صاحب، زه که ستاسو د پروګرام وخت وی دوه وړې خاطرې لرم.
ارشاد،
یو خاطره ده چې کله چې زه کورنی چارو وزارت کې عسكر کدم، نو چا زه کلیوال سره تور معرفي کړم.
دا څو کاله په خو خبره ده؟
دا تقریبا د شپږو کلونو په شاوخوا کې زه کلیوال سره تور معرفي کړم چې دغه سړی شاعر سړی ده، تاسو د سره ونیسي. وای ښه، ته شاعر ما ول ولا تر وحده پر خوب ځین شان لیکم، ونه ته غوښه بیا نو د ما یو شیر ماته ول وس. وای ک سړی چې شیر لیکي نو دا غسی شیر لیکي
ستا شیر یو
زما شیر یو مجله نه کاپی کړی وو. وای سړی چې شیر لیکي دا سی لیکي، ته دا شیر لیکلی سه؟ نو ما وخت دل ما دغه شیر د ماته تاسو اتمن د پلان کې مجله نه را کاپی کړی چې د ډیر وخت دل
دا شیر خو دې په یاد نه دی.
دا شیر داسې و چې دا منم چې پرخته یې د شنه سیوري پرانا کې لوی شوی خایسته، مگر ګوره ما د څنګه ته لا لاس در وړې نه وو، تا د سرو مړو د غلپنم رسوا کړم.
ډېر هلی
واقعا چې ډېر وخندل. بیا ما وته دغه شیر زما ده. بل خاطر مدا ده چې زما ډېر نګدي ملګری او زما ګو تاسو ډېر نګدي ملګری، خدای پاک دې وبخي، ننګیال صاحب یو ورځ ما ته راغی، ما ته ویل چې ګوره په
یوه اسحاق ننګیال،
اسحاق ننګیال یادوم، ما ته ویل چې ګوره په یوه کې ما یو شیر لیکلی، ما څنګه شیر لیکلی؟ او ما د اس لپاره شیر لیکلی، ته هم دې وشي لپاره شیر ولیکه. بیا نو ده د اس شیر ما ته ول وس چې د بخت مسأله پکې، یعنی اس
هغه د سپین اس شیر دی،
سپین اس شیر
چې دلته یو اس ولاړ دی،
یو اس ولاړ دی. داسې وای ته به حتما سبات یو شیر چې راوړې ملخه سیده. زه خپل ذهن کې مصروف سم، یو ما د ورسه مې ورته چې ګور ننګل سم کته د اس لپاره لیکلی، ما د وخ لپاره یو شیر لیکلی. دو وخندل وای څنګه ملګره، اس که د ژوند د بخت سمبول ده، وخ هم د انسان د ژوند د سکی د غبل مخ سمبول ده چې هغه مرګ ده. زه غواړم چې هغه شیر ملته ته ولولم، نو که ستا خوښه وي دغه شیر به زه ولولم.
ولې نه، د اوښ لپاره شیر،
د اوښ لپاره شیر. هو هلته وړاندې ها د خړې او وغزنې غونډۍ څنګ ته، هلته وړاندې ها د خړې او وغزنې غونډۍ څنګ ته یو اوښ ښکاري چې په نرمو او پستو پستو ګامونو زموږ خوا ته را روان دی. را رسیږي ها د راغی معلومیږي چې د څا کوڅې ته درومي، چې د چا ورته درېږي ګونډه کیږي، خدای خبر چې به سبا ته بیا د چا کډې باریږي. نو ننګیال صاحب واقعا دا شعر ډېر خوښ کړ، نو باو د ده بل ته لاسونه ورکړه چې یو څه خوښ شول، یو څه تخلیق هم وکړه د چا خبره په خپل وخت زمان کې.
افغانستان په 2011 کال کې هم د ژورنالیستانو لپاره یو خورا ناامنه ځای وو، خو د ټولې دنیا په کچه بیا پاکستان په 2011 کال کې د ژورنالیستانو د قتل له درکه تر ټولو ناامنه هیواد بلل شوی دی. په 2011 کال کې د ژورنالیستانو د امنیتي حالت په باره کې د یو رپورټ خلاصه وژمه رشیدی لولي.
په 2011 میلادي کال کې په ګرد نړۍ کې شپږ شپېته ژورنالیستان وژل شوي دي. د دوی یو لوی شمېر د عربي هیوادونو د انقلابونو په پیښو کې د مکسیکو د جنایتکارو بانډونو له لاسه او په پاکستان کې د سیاسي امنیتي بحران په حوادثو کې وژل شوي دي. د بې سرحده ژورنالیستانو له رپورټ سره سم، په 2011 میلادي کال کې پاکستان د ژورنالیستانو د کار لپاره تر بل هر هیواد خطرناک ځای و، ځکه لس کسه ژورنالیستان پکې د ژوند له نعمته بې برخې شول. پاکستان تیر کال هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر بل هر هیواد خطرناک هیواد بلل شوی و. دغه راز په 2011 میلادي کال کې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې چې د دموکراسۍ د لرلو لپاره پکې مظاهرې روانې وې او کله ناکله ورکې خشونتونه رامنځته شول، د وژل شوي ژورنالیستانو شمېر شل کسانو ته رسېدلی دی. د لاتینې امریکا په هیوادونو کې هم په 2011 کال کې د وژل شوي ژورنالیستانو شمېر شل کسانو ته ورسید. د بی سرحد ژورنالیستانو اداره چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي چې په 2011 کال کې کابو 1440 ژورنالیستان نیول شوي او بندیان شوي دي، چې د 2010 کال په نسبت یې شمیر دوه برابر زیات دی. او وجه یې دا ده چې په 2011 کال کې په عربي هیوادونو کې مظاهرې زیاتې وې، او دغه راز د یونان، بیلاروس، یوګندا، چیلي او امریکا په شمول په ځینو هیوادونو کې ګڼ مارشونه او لاریونونه ترسره شول، چې په نتیجه کې ځینو هغو ژورنالیستانو ته هم ستونزې راپیدا شوې چې د دغو پیښو رپوټونه یې برابرول. په 2010 کال کې په نړۍ کې ټول 50 ژورنالیستان د خپل کار په خاطر وژل شوي وو. په 2011 کال کې دغه شمیر نور هم زیات شو او 62 ته ورسید. البته ژورنالیستانو ته تر ګرد و بد وخت 2008 کال و چې 8 ژورنالیستان پکې وژل شوي وو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د څلور دیوی په نوم د یو خواږه حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی الولی.
څلور دیوی. په کوټه کې څلور دیوی بلنی، په پټه خوله یې رڼاوی خپرولی. لومړی دیوی چوپتیا ماته کړه، نورو ته یې وویل زه سکون نومیږم، زما د رڼا ساتندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، څته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم، زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم، زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو، ورو ورو یې رڼا کمه شوه او بیخي غلی شوه. درېمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله، وی ویل زه مینه یم، ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي، له ما سره نور د پایېدلو وس نشته، زه مرمه. شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړیو ډیوو په لیدو ژړا وراغله. زاره یې وکړې، اے ډیوو مه مرئ، د خدای دپاره مه مرئ، ولې غلی شوئ، ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله، وی ویل مه ژاړه، مه ناهیلی کیږه، زه هیله نومیږم، چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي، زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم په پوړېدلو ګوتو څلورمه ډیوه راواخیسته، نورې درې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولی شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو.
خوا به خلکو پتان د ځواني کې ودونه کول، خو اوسني خلک ژر واده نه کوي. په دې اړه یو ریپورت وشما رشیدی لولي.
یوازې نیم هغه امریکایان متحیل دي چې تر 40 کلونه عمر اوخته دي. یو نوی سروې ښیي چې له واده کولو سره د امریکایانو دلچسپي تر پخوا هم کمه شوې ده. له نوی ایسای سره سم اوس په امریکا کې د نجونو لپاره د لومړي واده متوسط عمر 6.5 کاله او د نارینهو لپاره 8.5 کاله دی. البته اکثر امریکایان که وړاندې وي، یو وروسته خو د عمر په یوه پړاو کې یو وخت خامخا یو ځل واده کوي. د لایف ساینس له رپورټ سره سم همدا اوس په هرو سلو امریکایانو کې چې د واده قانوني سن لري، یو 50 متحیل دي، او په هرو سلو امریکایانو کې چې د واده قانوني سن لري، 2 او 1/2 په عمر کې لږ تر لږه یو ځل واده کړی دی. په دې سروې کې دا نه ده معلومه شوې چې 2% امریکایي جوړې له یو بل سره تر پایه پورې گزاره کوي، او 2% یې ژر یا په ځنډ طلاق اخلي او د مجردې عمر له سره پیلوي. خو دا معلومه شوې ده چې یو 50 کاله پخوا، یعنی په 1980 کې، په هر سل امریکایانو کې 15 کسانو هیڅ وخت واده نه کوه او ټول عمر به مجرد ګرځېدل. مګر اوس په هر سل امریکایانو کې 28 کسه هیڅ وخت واده نه کوي او غواړي ټول عمر مجرد واوسي. په تیرو کلونو کې به خلکو نسبتا په کم عمر ودونه کول، خو اوس ورځ په ورځ د لومړي ځل واده کول عمر ځنډیږي. د ملګرو ملتونو د 2009 کال یو راپور وایي چې د شلمې پیړۍ په اویایمو کلونو کې په پرمختللو هیوادونو کې د نجونو د لومړي ځل واده د عمر اوسط 3.5 کاله و، خو په تیرو لسو کلونو کې په پرمختللو هیوادونو کې د نجونو د لومړي ځل واده د عمر اوسط 9.5 کلنۍ ته ختلی دی. نارینه هم اوس د پخوا په نسبت په ځنډ واده کوي.
خانان په بالیوډ کې د محبوب الله خان د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستو ورځو کې په کابل کې له چاپه راوتی دی. دغه کتاب د هندوستان د سینما هغه ستوري راپیژني چې افغاني الاصل دی. په دې موضوع باندې دا اول ځل دی چې مفصل تحقیق کیږي. له محبوب الله خان سره د خبرو د اورېدو بلنه درکوو. شغله محبوب درته وایست چې دا کتاب اوس چاپ سو، خو ان یو کال مخته هم د دې کتاب پیسې کې لیکنې وې، ولی چل سو؟
دا سیده چې په زه په هند کې اوسم او په دې کتاب باندې ما په هند کې کار پیل کړی و. په نور نړۍ کې د کتاب ارزښت ډیر زیات دی، نو چونکې دا یو کال مخکې ما دا پیل کړی و، نو په هغه وخت کې چې کله کتاب څوک پیل کوي اعلان کوي چې زه په دغه پروژه یا دغه موضوع باندې کار کوم، نو که هغه مطبوعاتو ته په زړه پورې هغوی پې راپورونه لیکي یا هغې ته کورج ورکوي، نو دا موضوع هم چې زه دلته وم او په هند کې وم، نو ما یو مرکه وکړه د هند له ځینو رسنیو سره چې هغوی دې ته په ټول هندوستان کې کورج ورکړه، حتی په ټوله نړۍ کې ویپاڼو دې ته کورج ورکړه، په افغانستان کې هم دلته د کتاب باره کې لیکنه راغله. خو دا سی و چې کتاب لیکل او چاپول په افغانستان کې دا ډیره لویه ستونزه خبره ده، نو ځکه د لږ ځن سره مخ شومه.
شغله محبوب، تاسو د تبلیغاتو په ساحه کې هم کار کړی دی، په افغانستان کې د اعلاناتو او د تبلیغاتو کاروبار نسبتا نوی دی، او که ډیر نوی هم نه وي نو حداقل محدود دی. ډیر لیکوال، ډیر شاعران، ډیر هغه کسان چې آثار لیکي او حتی مهم آثار لیکي، ممکن د خپلو آثارو د معرفي او د خپلو آثارو د تبلیغولو له اهمیته په کافي اندازه خبر نه وي. څنګه آیا ویلی سو چې د تبلیغاتو په ساحه کې چې ستاسو کومه تجربه وه هغه د دې باعث شوه چې دا کتاب تر چاپ له مخه لا ډیر مطرح سي؟
دا سیده چې دا دوه خبرې دي. یو خو باید لیکوال په خپله موضوع باندې ډیر باور ولري چې زه دغه موضوع باندې کار کوم. دویمه دا ده چې دغه موضوع د څومره خلکو سره تړاو لري، نو کله لیکوال په دې باندې کار وکړي چې دغه موضوع مخکې له مخکې تبلیغ کړي، نو د خلکو لپاره به ډیره په زړه پورې چې دا به څنګه راځي او څنګه به دا مونږ ترلاسه کوو دا کتاب.
خانان په بالیوډ کې د هند سینما د هغو اداکارانو، د هغو هنرمندانو، ممثلانو او ستوریو په باره کې کتاب دی چې خانان دي، او یا په بله ژبه په خټه افغانان او پښتانه دي. د کتاب موضوع خو همدا ده، سمه مې تعریف کړه؟
بالکل.
دا کتاب ګمان کوم 2400 مخه دی، او په دې 2400 مخه کې چې په لویه کچه دی، ډیر عکسونه هم دي. کتاب په 5 فصلونو کې دی. شغله محبوب، د دې 5 وړو فصلونو پیسې کې کاوري دونکو ته وسوې؟
دا سیده چې کله ما کار کوو، نو اول می غوښتل چې زه د افغانستان لپاره کار کوم، نو ما باید دا میتود کارول وای چې اول باید کزه د هند په سینما کې د خانانو په رول باندې کتاب لیکم، نو تر ټولو لمړی باید افغانان د هند سینما وپیژني. چې د هند سینما یعنی څه؟ هند سینما اصل کرنه سینما ده، نو په دې اوله برخه کې ما د هند سینما پیژندنه کړې ده چې یو لویه برخه ده، تقریبا 500 صفو پورې ده، هغه د هند سینما تاریخ پیژندنه او د اوسنۍ حالت او یو مهم فلمونه په غو باندې تبصره شوې ده. دویمه برخه ما دی هندي سینما او افغانستان برخې ته هغه کړې ده، بیله کړې ده چې هندي سینما افغانستان څنګه راغله او په افغانستان کې کوم کوم فلمونه جوړ شوي دي او کوم افغانان دي چې هلته کار کوي او افغاني سینماګران د هندي سینما په اړه څه نظرونه لري او همدارنګه د هندي سینما ستوري د افغانستان په اړه څه نظرونه لري. دا یوه بیله برخه وه چې ما دید باندې هم کار کړی دی. دریمه برخه چې دا هغه خانان په هندوستان کې دي چې لکه څنګه چې موږ کله هندي سینما ته ورزو نو موږ باید له دې بیکګراوند نه خبر شو چې دا خانان څوک دي په هندوستان کې کله نمیز شوی دي.
د خانانو دې مطلب
دغه پښتانه اصل کې چې په خټه پښتانه خلک دي، نو دا خانان باید اول وپیژندل شي دا څوک دي او دوی کله هلته تللي دي، څونه واکمني کړې ده او په کومو کومو برخو کې دوی هلته کار کوي.
محبوب صاحب، دا خان خو په افغاني کلچر کې داسې د احترام کلمه ده او داسې هغه څوک چې په طبقاتي لحاظ هم لږ لاس بره یې کنه، نو آیا په هندوستان کې هر پښتون ته باید خان وویل سي؟
داسې ده چې په هندوستان کې د غدی خان کلمه هم له افغانستان نه ورغلې ده. هغه خلک به چې افغانستان نه تلل هغو ته به دوی خانان ویلې، لکه د شیرشاه سوري ته به دوی شیرخان هغه کوه چې دا شیرخان ده، د شیرخان په نوم باندې مشهور
خو ګورې شیرشاه سوري ته معمولا د مغولو د زمانه مارخانو شیرخان ویلې دي او بیا ځینې مارخان وایي اوسنی مارخان، چې دوی ځکه شیرشاه نه ورته وایو او شیرخان یې باله چې په غیر مستقیم ډول یې کوشش کوو چې د ده هغه شاهي مقام په خلکو هیر کړي او یو خان یې وبولي، یو کلی مشر یې وبولي. نو د شیرشاه پیسه کې خو ممکن دغه خبره هم وي.
دا تا چې کومه خبره وکړه دا به هم تر ډېره بریده سمه وي، خو داسې ده چې خانان چې دي دا په هندوستان کې یو بیل تاریخ لري، اوږد تاریخ لري. په هندوستان کې کابو شپږ سوه نوابیانې وي چې تر 1940 پورې روانې وي. بیا دا شپږ سوه نوابیانو کې زیاتره پښتانه دي واکمنانو چې دا ټول په خانانو باندې مشهور و.
نو دا خانان په هندوستان کې د ساسې د کتاب دریم فصل
دی. دریم فصل ده.
په دغه نوابیو او
په دې نوابیو باندې او دغه کورنۍ چې په سینما کې دي او دغه ځینې واکمنان په دوه باندې کتنه شوې ده. د دې څلورمه برخه چې د دې کتاب خانان په هندي سینما کې، لکه څنګه چې د بالیووډ کلمه په 1970 کې راغله نو د دې نه مخکې هندي سینما بلل کېدله او اوس هم په دې باندې اعتراض شته
چې وبښئ، دا د بالیووډ کلمه چې انډیانو انتخاب کړه د خپل سینما د صنعت او کاروبار لپاره کنه، دا د هالیووډ په مقابل کې بینو،
دا د هالیووډ د هغه لفظ په اغیز ده، د کلمې په اغیز. لکه هغوی هالیووډ ویلې دوی مخکې ممبئی په بمبئی نه یادېده، نو بمبئی کې د دې مرکز او بیا دای په بالیووډ باندې.
اوس چې د بالیووډ سینما وایي منظور یې هغه سینما ده چې په ممبئی کې فعالیت کوي کنه د ټول هندوستان سینما ته بالیووډ وایي؟
عموما چې کله بهرنۍ نړۍ کې راځي بیا بهرنیان ټول ته بالیووډ وایي، او چې کله مثال په خپل په هندوستان کې بیا دوی کار کوي بیا هلته یو بله سینما شته تلګو سینما یا تامل سینما ورته و چې په جنوبي هندوستان کې هغوی کار کوي، هغه په خپله ژبه باندې سیمه ییزو ژبانو کار کوي، هغوی ته ټالیووډ وایي. مثال لکه په لاهور کې چې کوم کار کیږي هغې ته لالیووډ وایي. نو دا یو فلمی اصطلاح ده. خانان په هندي سینما کې ما هغه مشران چې هغه پخوا تیر شوي دي، هغه سپینګیری یا مرشوی دی یا ژوندی دی نیمه، هغه ما معرفي کړی دی. بیا په پنځمه برخه کې چې خانان په بالیووډ کې ده، هغه د 1990 نه راپیل کیږي بیا تر اوسه پورې چې کوم خان ستوري یا مشهور ستوري دي، لکه څنګه چې دی اوس د موضوع سره تړاو لري دا خانان په بالیووډ کې، نو دا چونکې بیخي یو نوې موضوع ده، نو دا ځکه ما ټول کتاب هم په همدې برخې باندې نومولی ده.
نو تاسو خو وویل چې د بالیووډ استلال 1970 کلونو پیل شو او اوس وایس چې خانان په بالیووډ کې چې د دې کتاب پنځم فصل دی، دا له 1990 کلونو را په دې خوا کسان دي پکې معرفي کړي؟
نه، خو دا خو مال کدا دی، یو دی کار سیډنه ده، یو دی چپټر نوم ده. نو ما د چپټر نوم چې دا ورکړی داسې ده، خو بالیووډ چې دا کلمه کېده شي مخکې وا.
شغله محبوب، کله چې څوک د هند برازمګي پیسې کې یو تحقیق کوي که په هر برخه کې له مشکل سره مخامخ کیږي، هغه مشکل دا دی چې هند برازمګي تر 1940 کال پورې یو ملک دی، د راج زمانه ده، د انګریزانو حکومت دی ور باندې. بیا په دې وخت کې ویشل کیږي په هند او پاکستان باندې. بیا دلته تحقیق له دغه زمانه سره تعلق لري، بیا ممکن له محقق اوس لار ورکسي که هغه خلق د هند معرفي کوي، نو بیا له 1928 کال وروسته خو که دا خلق د کرش دی غاړې ته یي د واګې دی غاړې ته یي لاور ته راوښتي یا پاکستان ته راوښتي یا هغه غاړې ته داکې ته راوښتي له مغربي بنګال مشرقي بنګال ته تللي بنګلاديش چې اوس ورته وایي، نو بیا دا هغه ورته سخت سي چې دا اوس هندي وبولي د هندي براعظم وبولي د اوسنی هندي وبولي څنګه وکي؟ تاسو له داسې مشکل سره مخامخ نه شوئ؟
او زه خو داسې مشکل سره مخامخ شوم په دې برخه کې چې کله د هندي سینما تاریخ لیکم، نو ما هلته د هندي سینما د سلویختم کلونه چې یاد کړی دي، په سلویختم کلونو کې مې دا اشاره کړې ده چې کله په هندوستان وویشل شو نو دلته یو شمیر ستوري چې په بمبئی کې کار کوو هغه وکوچېدل لاهور ته، دا مې یاد کړی دي. دا یو مشکل وو. دویمه خبر دا ده چې که ځینې هغه خلکو چې په بمبئی کې کار کړی ده او بیا تللی دي چې څومره کار کړی ما یاد کړی دي، هغې نه وروسته چې کار کړی دی هغې سره زما ډیر کار نه وو، ځکه چې هغه خان ستوري چې په ممبئی کې کار کړی ده بیا راغلی دي. چې له دې جملې نه به ډیر کم ستوري داسې لکه ضیا سرحدي په نوم یا یو څو کسان چې ول زیاتره ستوري چې لاړل هغه په خانان نه ول، دا نور د پنجاب پورې تړاو لره، نو د ما موضوع سره داسې کسان نه ول چې هغه د هغوی د هند پریښی کومې بلې خوا د تللي، البته ډیر کم خلک ول داسې.
ښاغلی محبوب، په دې کې خو ډېر کسان معرفي سوي دي او ځینې ډېر مشهور کسان دي لکه سلمان خان، لکه شاهرخ خان، امیر خان یا پخوا ماتوبالا، دا ډېر مشهور کسان دي د هند سینما. دا کوم چې اوس مطرح دي او تاسو ورسره مرکې کړي دي او ممبئی ته پسې ورغلي یاست یا په ډیلی کې پیدا کړي دي، دوی څنګه اوس هم له دې سره علاقه لري چې ځان د افغانستان وګڼي؟
دوی چې دا چې کله مل نږدې نه دوی وکتل، دوی په دې باندې فخر کوي چې مونږ نیکونه له افغانستان راغلي دي او دا ځان ته یو ویاړ بولي
له افغانستان سره یو خواخوږي
او یو خواخوږي. او نو ما دوی نه د افغانستان په اړه ځانګړي پیغامونه هم وغیستل چې هغه دوی د افغانستان لپاره د سولې ایز پیغامونه ورکړي،
لکه یو مثال
چې قادر خان وایي چې ما په خپل کتاب په سر کې مراغي سي دي پانه کې چې هغه په افغانستان کې باید جګړې لمنځه لاړې شي، افغانان باید زده کړې ته مخه کی، افغانان باید کار وکړي چې خپل وطن جوړ کړي، دا یو مهم پیغام ده. یا هم داسې ځینو نورو سره سنجي خان سره یا د بل سره چې ما کتلی دي نږدې نه، او زه به یو خبره دا وکم چې قادر خان چې دا هغه په پښتو وسم غږېدای شي، د 1950 کې تللی ده هندوستان ته کورنۍ، د چې دا دوی د کندهار دی بیا له کابل نه تللی دي. ما چې مرکه کړې دی وایي چې د مونږ ورونه یا مړ کېدل، نو زمونږ د مور بچی اولاد پیدا شو هغه به مړ شو 15 کاله بعد، نو مور مې پلار سره مشوره وکړه چې ته له دې ځای نه چیرته لرې ځو، نو هغه و چې مونږ لاړو لو هندوستان ته، او بیا هندوستان ته بیا زه لاړم ممبئی ته. نو دی چې و د هلته په سټیج باندې اداکاري کوله، خو بیا په 1970 کې یوه ډرامه د لوبوله چې هلته د هندي سینما یو وتلی ستوری دلیپ کمار چې هغه یوسف خان چې هغه هم پښتون له پېښور نه تللی ده، هغه د ده له اداکارۍ نه اغیزمن شو او دی ته یې په خپل فلم کې ځای ورکړ، چې هغه له هغې نه وروسته کابو 300 فلمونه ولیکل او 3500 فلمونو کې خپل رول لوبولی.
قادر خان 300 سناریو هم لیکلی دي،
او هغه لیکلی دي او بیا په 3500 فلمونو کې کارم کړی دی، چې دا هندي سینما کې تر ټولو زیاته ونډه قادر خان اخیستې ده، او افغانستان کې د ډیر زیات مینوال هم لري او د زیاتره کومیډي رولونه لوبوي، او د په یو سو فلمونو کې داسې پښتو ډایلاګ هم د لیکلی دي.
شغله محبوب، کله چې ستاسو دا کتاب سو ګوري خانان په بالیوډ کې، په دې کې به دومره ډېر افغاني ول اصله هنرمندان او ډېر مشهور چې نړیوال شهرت هم لري پیدا کې چې په افغانستان کې د دې لسمه برخه هنرمندان هم د سینما په ساحه کې نه وینو یا کې وینو، نو دومره شهرت نه لري. دغه راز که تاریخ کې وګوري هم داسې مثالونه ډېر پیدا کولای سي چې په هندوستان کې ځینې داسې افغاني ول اصله سیاستوال، اداره چیان، د حربي چارو ماهران او د علم خاوندان تیر سوي دي چې ډېر شهرت یې ګټلی دی. په دې اوسنۍ زمانه کې هم که یو افغان د یوه کلي لاړ سي عربو ته، هلته ډېر په زحمت سره کار کوي، خټې کوي، خواري کوي، مزدوري کوي، جنجال هم نه جوړوي، ډېر ښه گزاره هم کوي، خو بیا په خپل کلي کې ممکن په کار وشرمیږي. ډېر خلک دي په عربو کې کار کوي، په خپل کلي کې بیا غواړي چې یو نوکر ونیسي په بل کارو کې، یا په عربو کې ورته گزاره اسانه وي خو په خپل کلي کې ممکن توندي. دغسې یو حالت په تاریخ کې هم لیدل کېږي او تر اوسه پورې هم ادامه لري. کله چې ته دا کتاب لیکو، دغه سوال در پیدا نه سو؟ او که در پیدا سوی، څه ځواب دې ورته پیدا کړو؟
زه داسې وایم چې رښتیا هم افغانان چې هر هیواد ته تللي دي، هلته یو ځانګړی کار کړی دی. زما په نظر افغانان یو ځانګړی ارواپوهنه لري. بل افغانان چې دي، که په افغانستان کې مونږ ګورو، دوی تر اوسه د اصلي ژوند سره مخ شوي نه دي. چا ورته اجازه ونه ده ورکړي چې هغه اصلي ژوند تیر کړي. لکه په یو ډنډ کې چې څوک ګلویږي، هغه همیشه د وتلو کوښښ کوي. د نورې نړۍ خلک چې دي، هغو ته هغه زمینه مې له مخکې نه برابره وي. داسې بوم چې یو میدان ورته جوړي، بس هغه یوازې بس خپل کار کوي. افغانان چې دي، دوی بس په لامبو کې دي.
یعنی مطلب دا چې که افغاني ټولنه هم دې ته حاضر شي چې خپل استعدادونه آزاد پریږدي، اجازه ورکړي د غوړېدلو، پابندۍ ځینې واخلي، نو دا خلک به په دې خپل وطن کې هم خپل استعدادونه وغوړي،
استعدادونه به هم ډېر لوی لوی کارونه به وکړي، خو که پریښودل شي.